دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې لتاش څخه ستاسو د سیمې خبرونه اورو، تازه او مهم خبرونه. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو خبرونه ولیکئ. له دې پرته کولی شئ چې بیا وروسته ټلیفونونه هم راته وکړئ. په خبرونه کې د سیمې په اړه ځینې مهم رپورټونه هم لرو، خو اول د دې محل خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه احتجاج کې له حکومت غوښتي دي چې په شمالي وزیرستان او بنو کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي. د پاکستان حکومت د اقتصادي حالت سمول لپاره د غیر ضروري او قیمتي شیانو پر درآمد بندیز لګولې دی، او اوکرایني ولسمشر ویلي دي چې روسي ځواکونو یې د هیواد دونباس سیمه په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ پر حکومت غږ کړی دی چې سمدستي دی په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جانیخیلو کې تر هدفي حملې او په بکاخیلو کې تر چاودنې وروسته احتجاج وکړ، او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د غورځنګ یو مشر لطیف وزیري مظاهرې ته په وینا کې ویل، له دوو لسیزو راهیسې حملې روانې دي چې دوی د درېدو غوښتنه کوي.
نوی جنگ آغاز شوی دی، نن که په جانی خیل کې بل ټارګټ کیلینګ وشو، د سکولې نه میز لګیای، د مل سکیم وخت درون دی، میسولینا وتا کو سناتی ورتا کو چې دا پردای جنگ تا دې دغه خور نه لری کا.
غورځنګ دا مظاهره پر داسې محل کړي چې پرون په جانی خیلو کې وسلوالو د اف سی او سرتیره وواژه. پولیس وایي د اف سی سرتیره عمر حیات کلی ته په چوټۍ تللی و چې وسلوالو د کور مخې ته وویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرلی د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکا خیلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي وسلوالو د ښوونکو په ګاډي پورې یو مقناطیسي بم نښلولی و، خو د بنو یو پولیس چارواکي پرون مشال راډیو ته ویلي ول چې د شیر علي وزیر او انور خان د وړ ګاډی د سړک غاړې بمی د نخکار شوه دی. د دواړو پیښو ذمواري چانه د منلې. انتظامی د غورځنګ د مظاهرې او انتقادونو په غبرګون څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړي چې په شمالي وزیرستان او جاني خیلو کې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان حکومت د هیواد د اقتصادي او مالی وضعیت د سمولو په مخه د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د لسګونه قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولی دی. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل، په دې کې د ځینو برقي سامانونو او آلاتو، شخصي وسلو، سینګارتوکو او د دروازو او کړکیو سامانونو په ګډون 8 شیان شامل دي. نوموړي وویل، د دې اقدام مخه د ګرانۍ کنټرولول او د بهرنیو اسعارو د زیرمو خوندیتوب دی. مریم اورنګزیب دعوا وکړه چې د دې کار په نتیجه کې به پاکستان وکولی شي چې د یو کال په موده کې د 6 اربع ډالرو زیرمې ولري. هغې زیاته کړه چې حکومت پر بیړني مالیاتي پلان هم کار کوي چې اقتصادي حالت سم کړي. په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د روپۍ ارزښت مسلسل د کمیدو په حال کې دی، او پرون د بازار تر تړل کېدو پورې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. پاکستان له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې د بهرنیو اسعارو له کمښت او یو لړ اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې هغه هیواد په 2019 زیږیز کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو ته اړ شو. په عین حال کې پاکستاني چارواکو روانه اونۍ په قطر کې له IMF سره د نوي پور پر شرطونو خبرو ته دوام ورکړی دی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او فعالانو د افغانستان د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندویانو د مخ پټولو پر جبري کېدو انتقاد کړی دی. د سازمان د خزو د څانګې مشر حیدربار پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې طالبانو له عامه ژونده د خزو د لرې کولو لپاره په چټکۍ خپل کمپین ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په یو بیان کې د طالبانو اقدام غندلی دی، او دا یې د شرم وړ کار بللی دی. تیر ورځ د افغانستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي چې ویاندویان دي خبرونه په پټ مخ وړاندې کړي. هلته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تر نیوکو وروسته د خپل حکومت د ګام ننګه کړې ده. نوموړي بېګا رسنیو ته ویل، دا دینی امر دی چې ټولې ښځې حجاب او نقاب مراعات کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د مې د لومړۍ اونۍ په پای کې د حجاب په اړه فرمان خپور کړ چې له پراخ نړیوال غبرګون سره مخامخ شو. خو د طالبانو حکومت وایي دا کورنۍ موضوع ده او بهرنیانو ته پکې د مداخله اجازه نه ورکوي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی دی چې روسي ځواکونو د هغه هیواد د دونباس سیمه د په وینا په بشپړه ډول ویجاړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي دي. زیلنسکی بیگانه وخت په ویډیوي وینا کې پر روسي ځواکونو دا تور هم پورې کړ چې هغوی چې څومره امکان لري هومره اوکراینیان وژني او په حملو کې زیانونه اړوي. نوموړي دا تور تکرار کړ چې روسیا توکم وژنه کوي. زیلنسکی ویل هغه سیمه په دوزخ بدله شوې او دا چې دا مبالغه نه ده. اوکراینی ولسمشر ویل د مې پر 19 په سیویرو دونیتسک سیمه کې د روسي ځواکونو په بیرحمانه او مطلقه بهسه بمباری کې 12 کسان وژل شوی دي. د ویل پر اودیسا سیمه او د مرکزی اوکراین پر خارونو مسلسله بمباری روانه ده او دونباس بشپړ ویجاړ شوی دی. مسکو د زیلنسکی د تازه څرګندونو تورونو په خبرګون سره دی ویلي. اوکراینی ولسمشر ویل پرونی د برتانیې له وزیر اعظم بوریس جانسن او د اروپای ټولنې د کمیشن مشر اورسولا فندر لین سره د مالی مرستو، کرنیزو برآمداتو او له ازوفستال د په وینا د اتلانو د ایستلو په ګډون پر یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړي. تر دې مخکې د سر صلیب نړیوال ادارې ویلي ول چې د هغو سلګونو اوکراینی او جنگیالیو نوملیکنه یې پیل کړي چې په ماریوپول کې د جنگی زندانیانو په توګه د فولادو لهاغې کارخانی وتلی ول. ادارې د جنگی بندیانو په توګه د جنگیالیو نوملیکنه د هغوی د ځای ځایګي معلومولو او ورسره د انساني او باوقاره چلند باوري کولو لپاره اړینه بلل ده. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال رادیو ته غوږی از موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري. او وسم ورزو لومړی رپورت ته پښتون ژغورنې غورځنګ او ګڼو پلویانو یې پرون د بنو په جاني خېلو کې د اف سي یو سرتیری د وژنې او په بکا خېلو کې په یو چاودنه کې د شمالي وزیرستان دی و کالج د دوو استادانو جوبلیدو پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهره ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې سمدستي د بریدونو د مخنیوي اقدامات وکړي. حکومت د غورځنګ د غړو د انتقادونو او پرونې مظاهره په جواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې یې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جاني خېلو کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اخوا د جاني خېلو پولیسو د اف سي سرتیره په چټۍ کلی تر تللی وو چې وسلوالو 13 ورځ د کور مخې ته وویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرالی د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکا خېلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي وسلوالو د ښوونکو په ګاډي پورې مقناطیسي بم نخلولی وو، خو د بنو یو پولیس چارواکي پرون مشال راډیو ته ویلي ول چې د شیر علي وزیر او انور خان د وړ ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنې ښکار شوی دی. عمر وزیر تفصیل لري.
دا جانی خیل تانے سچو سے درحمان او زائی خلکو پوینا د مئی پنو نسما بچا کی اسے دن کے عمر حیات چی ایف سی کے ملازم و پر رخصتی راغلے و وسلوالو د کورمخ ته پر ډزو و وژلو. د پولیسو په وینا د نامعلوم زید مقدمه دایره شوه. د جانی خیلو بنو او شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ غړو تیر ماښام د برید او شمالي وزیرستان میرعلي ډیګری کالج دوه ښوونکو په بامی برید کې ژوبلې دو زید بنو کې لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر ادرحمان وزیر د لاریون پر مهال وویل چې د میرعلي کالج پروفیسر ګاډی ته په کالج کې بم نصب شوه بکا خېلو کې ور وچاو دی دو
پسراورز کالج تک سنن نوازی اشر علی په ګاډي پره میګنټ بم شخوي بیا پولیس رودریمی دا ځخ کوچه تی چرونو وځه بم شخ شوی دی. آیا میش دا پښتنه کی چې دمر زره ور خلک سوکتی چې په فاوج روتر شول کالج پس کورټی ګارد نه نوتل چې پروفیسر په موټر پره بم خیاش.
د پښتون ژغورنې غورځنګ جانی خېلو غړې لطیف وزیری وویل چې د دوی لسیزونه په جنگ کې سوځېدلی نن هم د جنگ او تشدد نه خلاص نه دي.
شل کله مخکې چې کلا و د خورته یا بدم نیر وړله به د میش کوم هغه مشرون هغه افسرون چې اپا کیسه پیدل هغه یې ټارګټ کړل. دا خلک دولت وروسته په میشي مسلط کو. نن یو ځل بیا
د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن غ په جالی خیل کې بل ټارګټ کیلینګ وشو. د څو کولې نه میج لګیای د مل سکیم وخت درون دی می سولینا و تکو سناتی ور تکو چې دا پردای جنگ
پجانی خیلو کے دین وڑان دے ہم وسلہ والو دعا دا ایف سی ایل کاران چے پر رخصتی را غلی ول پا هدفی برید کے وجلی ول او ہم دا پولیسو دعا زائی سرتیری ہم چے جانی خیلو تا پر رخصتی را غلی ول وسلہ والو پا هدفی برید کے وجلی ول تیر کال دا غلطا پا هدفی بریدونو کے وجل شو زید جانی خیلو دا مارچ او جون پا میاشتو کے اتو رزے او بیا اتو ویش ورزے پر لتو نا کڑی ول بل طرف حکومت او فوز هم په وار وار دعوی کړي چې سیمه کې یمن پر ځای کړي او د پاتې وسله والو زید مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
پلس نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پا یو بجا
تان دیہیلے
پا دو نیمو بجو
روخانہ مستقبل
پا پاوکم درو بجو
حجرا
پا دری نیمو بجو
دا زوانانو غگ
پا سلورو بجو
په پاکستان کې په تیرو دوو اونیو کې د روپۍ ارزښت کمیدو بهیر روان دی او پرون هم یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. په کراچۍ کې د اسارو کاروبار د ټولنې یو غړي ظفر پراچا تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د ډالرو تقاضا په زیاتېدو ده. د حالت په کتو حکومت د کفایت شاره اقدامات اعلان کړي دي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون یې د قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولی دی. نوموړي ویل له دې کار سره به په دوو میاشتو کې دننه په هیواد کې د بهرنیو پیسو زیرمې زیاتې شي. په عین حال کې پاکستاني چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF له چارواکو سره د پور پر شرطونو هم خبرو ته دوام ورکړی دی. شنونکو وایي د روپۍ ارزښت کمیدل د ولس پر ژوند مستقیم اغیز لري. نیاز علي له کراچۍ.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادیه یو غړی ظفر پراچا د مای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وړاندې نامنګ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومي اندېښنې خودلې وي هم هغه وشوي.
آج ایک اور خراب دن را پاکستان کی معیشت کے لیے
دی وای چنن د پاکستان د اقتصاد لپاره بلا بدر وزوا چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامدار توګه مخ په زیاتې دودی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه د عامو پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړېدو سره یو څه وګټم خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 یو اونۍ کې ډالر بیا 4.2 روپۍ لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت لرا تک راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پیښور کې شنن کې او د اقتصادي چارو کارپوها محمد مہتاب خان وائی چې ڈالر ارزخ سیوا کی گی نو اثر بای پام اولسوی
تا عوام باندی هم دا دی بوج دا وسپو راغل هم دی او نور با هم رازی که پیٹرولیم مصنوعات چی اغم منگا امپورٹ کو او اغم نور هم زیاد شی دا غیر ریٹونا نو دا دی اثر با براہ راس پا غریب عوام باندی هم کی گی زر مبادلہ زخائر هم لاندی را غرزی گی.
دان رسپانی پا خپلی و راپور کی ویلی چی پا پاکستان دا IMF او دا بحر حیوادونو شاو خواهی و سل 15 ارب ڈالر قرض ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړ شوې ده چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 115 ارب روپۍ سیوا شوې دي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق تمای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF سره لوزنامه کېدل او د زوړ پروګرام بیا بحالي ډیره مهمه ده.
خبر
بل لور تا وزیر اعظم شہباز شریف چې د ډالر په ارزښت کې پر لپسی زیاتوالی نوټس اخیستې وو د اقتصادي چارو پوهان یې د مای په 19مه اسلام آباد ته د مشورې لپاره رابللی وو. د دغه مشورې وروسته د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنیو مشر ملک بوستان د مای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
وزیر خزانه سے بھی آج بھی آن لائن میٹنگ ہوئی
دی وای چنند خزانی وزیر او د سٹیٹ بینک د گورنر سره آن لائن ناشته کړی دا په هواد کې اقتصاد لډی رستم زو سره مخته ڈالر وستر بلی سیوا کیږي من حکومت ته مشوره ورکړي چې سخت کامونه واخلي باید چې پر روانو سور وزکی حکومت سختي پریکړې وکړي او حکومت دی خپل د سوداګرۍ کسر یا تجارتی خساره کم کړي
پر حکومت سه امنه کې وو تجارتی خساره خپل کم کړي
دو ورځې وړاندې د خزانی وزیر مفتا اسماعیل هم په آن لائن توګه د آی ایم ایف ته ډلی سره په یو غونډه کې ګډون کړی وو او ویلي وو چې حکومت په ډیر زر اقتصادي بحران قابو کړي. بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب د مای په 19مه ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې د اقتصاد د ملاتړ لپاره سخت کامونه اخیستي او د بهرنو هیوادونو څخه په لګجري ګاډو او نورو توګو په امپورټ بشپړه بندیز ولګوه او چې د دې ګامونو سره به هیواد په کال کې شپږ ارب ډالره فایده وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان سپریم کورټ د لوړې کچې جنایي قضیو د تحقیقاتو لپاره په پلټنیزو ادارو کې د سرکاري افسرانو پر تبادلو او نویو چارواکو ته د چارو پر سپارلو بندیز لګولی دی. دا امر د مشر قاضي عمر عطا بندیال پر ریاست کې 15 کسیزه جرګګۍ پرون د اوریدنې پر مهال وکړ. بندیال د مې پر 13مه د احتساب په قامي ادارې نیب، د تحقیقاتو په وفاقي ادارې FIA او احتساب عدالتونو کې د پلټنو پر مهال د حکومتي مداخلت د تورونو څېړلو لپاره نوټس اخیستی و او جرګګۍ اعلان کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د سپریم کورټ د اقدام ستاینه کړې خو د واکمن ائتلافي حکومت ملاتړ یې ورباندې نیوکې کړې دي او دای په حکومتي چارو کې لاسوهنه بلل ده. شنونکي وایي نوی حکومت اکثر لوړپوړي مشران بدلوي او نوی پر ځای ټاکي، نو په دې برخه کې د سپریم کورټ اقدام اړین نه وو. غلام غوث تفصیل لري.
د سپریم کورټ لخوا په نیب، FIA او احتساب عدالتونو کې د حکومت لخوا د تفتیشي افسرانو د تبادلو او مداخلت په سر د اسخود نوټس وروستو د مئی په 19مه نیټه لومړی اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د 15 کسیزه بنچ لخوا ترسره شوه. ستر عدالت د احتساب د لوړې کچې په کیسونو کې د دې کیس د فیصلې پوري حکومت د احتساب په قومي اداره او نور پلټونکو ادارو کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته په دغه ادارو کې د دندو د سپارلو نه منع کړو. د پاکستان تحریک انصاف بیلابیلو سیاستوالو په وزیر اعظم شهباز شریف او دغه په زوی حمزه شهباز د احتساب د کیسونو په تړاو د سپریم کورټ د دې ګام ستاینه کړې ده. خو په ایتیادی حکومت کې شامل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو په دې نیوکې کړې دي او د سپریم کورټ د اسخود نوټس یې د حکومت په معاملاتو کې مداخلت بللې دي. د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز په سرګوده کې د مې په 19مه نیټه د خپل ګوند کارکونانو جلسې ته په وینا کې وویل چې کله په عمران خان د عدم اعتماد په لړ کې سپریم کورټ د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ معطل کړو، نو د هغې وخت نه عمران خان په عدالت او قاضیانو نیوکې کولې. خو اوس مهال د سپریم کورټ ستاینه کوي. خو مریم نواز زیاته کړه چې په نورو ډیرو مهمو معاملاتو هم عدالت ته از خود نوټس اغستل پکار دی.
سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں،
زد پاکستان ستر عدالت تا ویل غارم چکل تا دا شہباز شریف پزد از خود نوٹس اگستلے دے نستا ڈیرا مننا، خو بشیر میمن چې د ایف ای ای مشر وو نو د هغه په لګول شوي تورونو هم د خپل اندي یو نوټس پکار دی. شهزاد اکبر چې ایف ای ای او نیب یې کارولو نو په هغې هم یو نوټس پکار دی. او د فارن فنډینګ کیس چې د وو کلونو نه نه فیصله کیږي په هغې هم یو از خود نوټس پکار دی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې د موجوده حکومت سیاستوال ولې د احتساب په اداره او د پلټنو په وفاقي اداره کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته د واک په سپارلو نیوکې کوي. نو په جواب کې هغه وویل
مسلم لیگ نن خدا وایي کنه چې زموږ خلاف د ارس چې کومو د سیاسي انتقام په تور باندې پی ټی آی په حکومت کې شو. زما په خیال باندې چې د دې ارس کې لګیا دي خلک هم ارس ګوري په کار دا چې د ثبوتونه د مخې ته راوستي چې سپریم کورټ په دغه طریقه باندې د هر خبرې باندې عدالت لګی او وی چې راځي ما ته وې چې تاسو مبارک زموږ خیال دی چې تاسو د بدنته په بنیاد باندې ارسه کوي. د سره به د ملک اونچې لیدا ارسه د پیپلز پارټي په وخت کې هم شو چې کله افتخار محمد چودري د پاکستان چیف جسټس وو. نو سیاسي جماعت تک په ازادۍ سره د کار کولو موقع ورنکړی شي نو هغه به څنګه به خپل کار وکړي کده هغه اعتماد به څنګه جوړیږي.
په پیښور کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد وایي د نوی حکومت د راتک سره په ځینو ادارو کې د افسرانو تبادله د هر حکومت په دور کې کیږي او عدالتونو ته په دې عمل کې مداخلت نه دی پکار.
دا خود حکومت حق ته چې هغه حکومت واخلي او هغه د افسرانو بدله وکړي یا د هغه کې دیو دنه بل دی ته کې دا غټه وجدار چې مخکې دلته کې پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان تحریک انصاف کې چې کم چارواکی په کوم کوم دو کار کو نو هغه خو د ازب اختلاف سره ډیر زیاتی او کړو. نو ظاهر خبر ده چې د دې بدلی چې کوم دا خو په کار و او اوس چې دا دلی دا غي نوټس سره زمان دا چې دا یو خبره نه ده. دا جمهوریت سیاسي نظام کمزور کول دی او زمان دا چې ردی به نتیجه خینی.
خو په سپریم کورټ کې د مې په 19 نیټه دغه کیس د اوریدنې پر مهال مشر قاضي عمر عطا بندیال په خپل سرګندونو کې ویلي دي چې د دې از خود نوټس په سر د چا لخوا د دوی د ستاینې ضرورت نشته او نه دوی د چا لخوا د نیوکونه په یره تره کې دي بلکې دا ګام یې د قانون او انصاف د یقیني کولو لپاره اغیستلې دي. د اوریدنې وروسته د عدالت لخوا یو حکمنامه هم جاری کړی شوې ده چې تر مخه د احتساب د قومي ادارې مشر د کورنیو چارو سیکرتر او د ایف ای ای د مشر په شمول د پلټونکو ادارو صوبایي مشرانو ته نوټس جاری کړی شوې دي چې په روانه او روانه کې دي وجه وخایي چې ولې په دې وروستیو کې د ځینو لویو کیسونو تفتیشي افسران بدل کړی شوي دي او په دغه اړه یې د دوی نه تحریري ځوابونه غوښتلي دي. د دې از خود نوټس نوره اوریدنه د مئی د 28 نیټې پورې ځنډولې شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندویانو د مخ پټولو جبري کېدو ته خبرګونونه پراخ شوې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د څانګې مشر حیدربار پرون وویل چې له عامه ژوند د خزو لری کولو لپاره د طالبانو کمپین په چټکۍ روان دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي دي چې ویاندویانې باید په پټ مخ خبرونه وړاندې کړي. یو شمېر خبریالانو د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حکومتي امر دفاع کوي. اسد الله لودین معلومات راکوي.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو ویاندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګند شوې چې پر پوړنی سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفایي ډول ورته ویلي چې ویاندویان یې باید د خپرونو پر مهال له سترګو پرته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان پخوانی څېړونکي هیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي، له عامه ژونده د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي ویده کیږي، هر ورځ له چاودنو، وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي. نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی، خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کیږي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې یې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چی میشه؟
خو خبریالان امینه وردګ او عابده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطاقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پر کور کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو وزارت او د جرمنی د نړیوال پرمختګ ادارې جی آی زیډ د می پر 19 په سواد کې یو غونډه جوړ کړې و چې پکې پوهانو د ولسی مسلو د هواری او د پرمختیاي چارو پر تر سره کولو خبرې وکړې. غونډه ته د بلدیاتی ادارو د نویو منتخبو چارواکو ترڅنګ ولسی وګړي هم وربلل شوی ول. په منګوره کې د غونډې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې د خپل حقوقو او د دندو په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړل. نور د نیاز احمد خان پر رپورت کې.
سوات منګوره کې د میونسپل کمیټې په حال کې جوړ کړی شي غونډه کې شریک منتخب شوی بلدیاتی نمائندگانو او عام ولسو ته پوهانو ویل چې د پاکستان په عین کې د یو سل سلویخت الف تر سوری لاندې مقامي نمائندگان ټاکل او هغوی ته انتظامی، سیاسي او مالی اختیار ورکول دي. په دغه لړ کې کال 2019 کې صوبایي حکومت بلدیاتی نظام کې بدلون منظوري او د هغې تر سوری لاندې ټاکنې شوي. سیمینار ته د جرمني حکومت ادارې جی آی زیډ ریجنل مشر عنایت ریشا ویل
په ټوله دنیا کې د ترقی لپاره یا د پرمختګ د پاره په ټوله دنیا کې کم ماهرین چې دی هغه په دې خبره باندې متفق دي چې تر څو پورې د خلکو رائے په یو ترقیاته منصوبه کې شامل نه نو هغه ترقیاتی منصوبه کامیاب نشي کېدی. د خلکو د رائے معلومولو د پاره، د خلکو رائے شاملولو د پاره داسې قسمه مواقع پر هم کول ډیر زیات ضروری دي. کمزې خلک خپل ادارې وتا سوالم تیو کې داغی اکاؤنٹیبلٹی مو کی، یعنی مطلب دارے چې تاسو څه کوئ، څنګه کوئ، اولی کوئ او سمره لکه تاسو سره بجټ ته هغه بجټ تاسو په موږ څنګه لګوي، تاسو ذمہواری سره بطور سرکاري ادارو او ځان ذمہواری سره بطور عوام.
سیمینار کې د ضلع سوات مقامی حکومتونو سیکرټری امجد علی ویل چې د عام ولس هر قسمه مسلې او حکومتي خدمات ترلاسه کولو کې د بلدیاتی نمائندگانو اهم کردار دی او پکار ده چې عام خلک د خپل منتخب شوی نمائندگانو سره په رابطه کې وي.
د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل مطلب دار چستا په دهلیز باندې تا تا انصاف نو کدی انصاف خبرو کو نو دا یو ډیر ګران ټکه دی په یو لګ ډیر آسان دی. خداګي مطلب دار چې د دی ویلج کونسل د نیبرهود کونسل دفتر په هر کوڅه کې په هر محله کې چې دا څه سم مسلې نو دا چیرمان صاحبان ممبران د څومره ناس دي په کار در چې دوی له سره راشي چې دا جوړو دے دی ڈائریکٹ ویلیج کونسل دفتر تے لے گی کاغذ آگے سے ریلیٹڈ ہی ہو کہ نہیں بے میں سے زیادہ معلوماتی دفتر دے دت بد ہر ڈپارٹمنٹ پتی دے بہ آگے رسید
سیمینار کے مقامی خلق و تسیمی مسئلے ہم بڑا دکھڑے پدا اڑا دا فیض آباد یونین کونسل نو منتخب چیئرمین ضیاء اللہ قوائی چدوئی دولت سر دا مسلو حل کو لوزو نکڑی اور دا بورتا حل کبھی
فی الحال خزم اللہ حل برداری نہ شوی ان شاء اللہ جی حل برداری سنگ زمونگ اوشی اور کونسل زمونگ اسٹارٹ شی نمنگ بعد عوام دا کم آواز چی دے دا عوام چی دا کم مشکلات دا وہ پو مسائل دی زمونگ دا صفائی مسائل دی نور چکم دسی وڑے ٹکا پکا مسائل دی یا دا اسکول نو یا دا صحت پمت کے نو اب ہم پپل کونسل کے ان شاء اللہ چاہتا ہوں خپل میئر سرا تحصیل چیئرمین سرا باغشی ارکو اور پا آغی کونسل کے بعد آگے حل کولو کوشش کرو ان شاء اللہ
پا ضلع سوات کے دو سوا او سوالس ویلیج او یونین کونسل دی چپکی ہم دمرا خزے دا ہر یو یونین کونسل یا ویلیج کونسل نہ منتخب شوی سیمینار کے شریکی دا ملکانو نو محلی نمائندہ کون کی بیگم شہاب رستا مشال ریڈی تول چدی نظام کے دا خزو مسئلے حل کولو ہم خا مقدا
دیر خزے پا کورونی کی دیسی ناس تی دی آغی مطلب دا آغی سر دیر ڈپلومیش تی اختیارات شتی ہر سشتی مطلب آغوی تا دیسی سر نست دا آغی دی نو زه غواړم چې موږ د دې خزو د اواز مخکې بوزو موږ د دې خزو د مسائل هم مخکې دغه کو یوازې د سړونو په دې کې د خزو او نور هم مطلب د لار او د سپایانو دی په باره کې
سیمینار کې ګډون کوونکي د منګوري فصل حمید وای چې عام ولست هم د مسلو حل کولو لار خودلو لپاره روزنه پکار ده
زما په حساب تقریبا ماته نن چې کوم معلومات ماته لاسو تقریبا کم از کم یاره زما مطلب 30-40% ماته مزید په دې مطلب زیات مسائل په پتا ولاګي چې مطلب د ټي ام اس روز دي یا میونسپل کارپوریشن ستا وای کنه یا مطلب یا په د واسه د لیسونو مسله د خلکو د سون تکلیف ته کدي چې ګول لیکي مطلب زیات په هرازي زیات خلکو نه
دا خیبر پختونخوا په ټول صوبه کې په دوو مرحلو کې د مقامی حکومتونو لپاره د یونین کونسل او تحصیلونو په کچه ټاکنې شوې خو تر دې دمه دغه نمائندګانو ته ذمہواری لا نه دی حواله شوې حکومتي چارواکي وایي چې د جون په میاشت کې د بچت وړاندې کېدو وروسته به دغه نمائندګان په رسمي توګه خپلې ذمہواری ترسره کول شروع کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناټو سازمان د فنلند او سویډن د ورګړېدو کلک ملاتړ کړی دی. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل د هغوی د غوښتنې رپورټ کانګرس ته وړاندې کوي. دا تر هغې وروسته ده چې هلسنکی او سټاکهولم په هغه پوځي سازمان د ورګړېدو درخواست دایر کړ. روسیې او ترکیې په ناټو کې د هغو هیوادونو د ورګړېدو مخالفت کړی دی. اسدالله لودین د مشال راډیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت مهمه برخه اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرونې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلي له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچې په فعالیت بندیز لګیدلې دی.
د
فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے.
په پیښور کې د پښتو لیک لوست د دودولو او د یو او کره لیک دود پاړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه. غونډه ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالان، شاعران او پوهان ورغلي ول. د می پر 13مه د غونډې تر پای وروسته د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشال راډیو ته ویل، ژبه هغه مهال پرمختګ کوي چې پکې لیک او لوست او همداراز علم عام وي. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د پښتو ژبې د معیاري لیک دود لپاره باید پراخې هڅې وشي. غلام غوث تفصیل لري.
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایي او املایي ستونزو د سرخط لاندې دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایرکټر نصرالله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډېره ورسول شي، په لیک په اول سره، د لوست په اول سره. دا څلور جو جز دي د یوې ژبې لپاره، پاغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دي. په دې کې چاته ستونزه نشته. ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي، هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوا بنیادی شیان، یو لیک دی، یو لوست دی. دا بنیادی مهم دی. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغې کې د لیک لوست ذرایعه او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایعه عام کړل شي، او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزیونو کې چې چرته ضرورت وي، دغه دوا عنصر په قوي توګه محسوس کړل شي او وده ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه، دا دوه بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت د لپاره په ټولو ژبو کې ډیر کار شوی دی. کومنګ نور د پرمختللي ژبې وګورو، د دې لپاره ډیر زیات کار شوی دی. داسې بحثونه چې عدالته کیږي یا په باړګلې کې کیږي یا بر کیږي یا لر کیږي، دا بحثونه د املایي وحدت د لپاره ډیر مهم دي. د دې کې ستونزې په نخه کیږي، په دې کې زمونږ د ژبو نږدېواله په نخه کیږي، د لهجو بحثونه را مطرح کیږي، د وینو او د کلمو بحثونه را مطرح کیږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د مختګ د پاره زه فکر کوم چې دا ډیر مهم باسر دي. حکومت غدسې باسونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعد ما یاري جبون لرو.
خود پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلې په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن جګ پوهان په کومه املا سلا شوی وو، په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځول شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد پرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په باړګلې کې یو اجتماع رابلل و او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې، او هغه فیصلې د باړګلې د 1900 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې موږ څه کمې یا څه سقم پاتې وې چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په 1900 او 1900 چې دا کوم پښتوي کلمې کوم سیمینار دوه ورځنۍ منعقد کړی دی، نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي او کپدې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږه پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واغستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. په یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي، که په هغې کې بل څوک انټر شو نو د هغې هغه لهجه خو نه شي ویلی کنه. زمونږ لهجې سره لیکل هم بدل شوي دي، زمونږ هغه لهجې دومره هاوي شوي دي چې هغه په لیک لوست کې راغلي دي. نو دې لحاظ سره مونږ له پکار دي چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو. لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ خو به د یو بل نه جدا وایو، که لیکل کوو د یو بل نه به جدا کوو، خو که نصابي ژبه زمونږ یوه شي نو الله به دا کار کېږي چې زمونږ پوهان او غواړي، زمونږ لیکوالان او غواړي، نو دا کار به ډیر زیات آسان شي.
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو او د پښتو ژبې د پرمختیايي ستونزو او لیکدود په اړه مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو ته غوږیست، د غلام غوث رپورټ مو اوریده د پښتو ژبې سیمینار په اړه باندې د خراب دی وی معیاري پښتو لیکتو دولو په مخه باندې. اوس هم لدې سره د رپورټونو برخه په سلام پښتونخوا کې پای ته ورسیده. اوس بل تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. پر فیسبوک باندې مې پوسټ لیکلی دی، هلته مې تبصرې ولیدې، ځینې پکې خبرونه وو، هغه در سره شریکوم. خو تاسو تر هغې پورې د ټلیفون شمیرې واورئ، که په ټلیفون یا سکایپ یا وایبر را سره رابطه کوئ او خبر در سره نو مهرباني وکړئ شمیرې او پته له ځانه سره ولیکئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 3 6 7 9 پر اسکائپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي.
شال رادیو ته وګیاست او پر فیسبوک باندې راته دلته ډیرو زیاتو کسانو چې دا دومره تبصری راغلی وي په دې کې ډیرو زیاتو کسانو لکه فضل خان شیرانی، رحیم وزیری، دلته د دین علاوه علی شاه امیدوار، عبدالودود پښتین او سید نثار آغا، رحمت داوړ، دې ټولو راته دلته تبصری لیکلی دي، خبرونه را سره شریک کړي دي. د کسې په غره کې، د سلیمان په غره کې په ځنګله چې اور لګېدلی دی په هغې په باره کې راته لیکلي دي. له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې دا خبر مو را سره شریک کړی دی. دا به تاسو د مشال راډیو په خپرونه کې پرون هم اورېدلی او تازه معلومات هم موږ درته پر راغونډو او رپورټ به درته خپور کړو. که د بشپړ رپورټ لوستو ته مو زړه د مشال راډیو په ویب سایټ کې په پاڼه باندې پروت دی، د اپلیکیشن له لارې هم ترلاسه کولی شئ. رحیم وزیری صاحب دا هم د بنو د میر د شمالي وزیرستان د میرلی د کالج د دوو استادانو د ژوبلېدو په بمی چاودنه کې ذکر کړی دی. د شیر علی وزیر او د انور د وړ هغه هم را سره شریک کړی دی. هغه خبر هم تاسو په خبرونو کې هم واورېده. د دې پر ضد پرون مظاهره شوې ده، هغه مو هم در سره شریک کړه، رپورټ هم ورباندې موجود وو. د دې نه علاوه رحمت داوړ لیکلی دی چې په شمالي وزیرستان کې امنیتی حالات خراب شوی دي او نور هم د خرابې دوه په حال کې دی هدف ودنی وژنې کیږي. طارق حسین توري په لیکل دي چې په بره کورمکی د برخنای پارچاو دی خو عدنان شیروار لیکل دي چې په لوړګي کې ډېر مو د ورسته خوندور باران شوه دی. موسم مر سره ډېر زیات ویښ شوه دی. عامر خان البته لیکل دي چې ګرمي ډېره زیاته شوه ده. عمران علی لیکل دي چې په خوست کې د زرغون افغانستان کرکټ پایلوبې فائنل ته ناستیم. نن یې پایلوب ده، د دې له نتیجې به مو هم بیا خبر کړو. د هارون باچا په غږ سندره اورو، بیا به راشو له نورو خبرونو سره. مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده، او ګورو چې څوک را سره دی او څه خبرې راوړې دي. ستړي مشي نو مراته وخی او سیمه هم
خیر ده. نصیف صاحب، پامیر سایل صاحب، صبرناک ته وتانه خبرې کوم له جنوبي وزیرستان ته. تا او داشان دی مشال ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم.
په خیر راغلی، په خیر راغلی. خبر را سره شریک کړي.
خیر ده نصیب صاحب. خبر خدا د پنر صاحب لکه سرنګه چې مخ کې د انګور اډې کوم بارډر وو، دغه افغانستان غونډي واد سره پر مخ تړل شوی وو، خو بیا د زینو مشرانو په کوشش سره هغه لار خلاص اسوله. دلته به زین خلک په ډیره اسانۍ سره د ډومیسین د لارې یا د سکری د لارې دواړو یوادو ته تک کولای شوی. پرون ورته ورځ په خپل پکتیکا ولایت اتلم د وزیرستان ډومیسیل را سره و چې کلن خمرنګ ګټه ورسېدم الته زنانم را سره وي یقینا د ډومیسیل او د دسکری کسان چې وو یو ته اجازه نه ورکېدله صرف یو د وزیرستان نو کل شناختی سی و هغه خلکو ته اجازه ورکېدله ګوانډي یو ته تلای سوای د چا سره چې ډومیسیل یا دسکره و یو ته اجازه نه ورکېدله کبه زنانه سره ویم خمرنګ په ګټه اجازه نه ورته کېده چې د بارډر تر رسیدلې وای بیرته واپس را وګرځېدو د خمرنګ لګېټه چې مخته اجازه نه کېده چې موږ یې بارډر ته پرې ایښې وای اسناد م را سره و پامیر صاحب ډومیسیل را سره و خو یو خصدار یا صوبدار یا والدار صاحب دا خبره کوله چې اصلي شناختی نه وي د نوکل د وزیرستان په ډومیسیل او په دسکره باندې چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې دی بارډر ته ولاړ شي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسېد اوتاڼۍ صاحب، بعد خدای په امان. خانزلا هم د سلیمان غره پیښې په باره کې راته اور په باره کې لیکلي دي، خو محمد یعقوب شیرانی علی خان مندوخیل وی خبریال علی خان مندوخیل ډیپټي کمشنر شیرانی سره، د شیرانی ضلع له ډیپټي کمشنر سره خبرې کړې دي، اعجاز جعفر نومیږي، وی هغه ورته ویل دي په دغه کې په ژوب کې چې درې کسان چې دغه د اور وژلو هڅه یې کوله هغه مړه شوي دي، او درې کسان ژوبل شوي هم دي. ژوبل کسان چې دي هغه ژوب ته سیول هسپتال ته لیږدول شوي دي، او ډیپټي کمشنر له خولې دا هم ویلي دي چې د کسې په غره کې چې دا خلک مړه شوي چا ته مرګ ژوبلا اوښتې ده، دا لوکل ځایي خلک وو، مقامي اوسیدونکي وو. د کمشنر دا هم ویلي دي چې د کسې غره د ځنغوزیو په ځنګله کې نن سهار نوی اور لګېدلی دی، خو د پوځ هیلیکاپټر چې دی هغه د دغه اور د وژلو هڅه کوي، نو دا تازه خبر وو. له دې علاوه دا خو د محمد یعقوب شیرانی دغه وه، ایم ډی وزیر لیکلی دی چې په واڼه غوا خوا کې موټر سایکل باندې چې هغه آیسکریم خرڅې یا قوې له هڅه وکړه چې درې ماشومان وتښتي او نشه کولی ورته دغه ورکړی دي، نشه ورته ورکړی در نشه یې آیسکریم او بیا یې د تښتولو کوشش کړی دی، نو هغه چې د خلکو بیا ژغورلی دي له دې څخه. او د دې نه علاوه خانی ګل افریدی لیکلی دی چې په ټوله خیبر ضلع کې پرون باران شوی دی، او شپې دغه هم باران روان و. ګل امیر خان لیکلی دی چې هغه د اف سي سرتیری چې په جاني خیلو کې وژل شوی دی، هغه ویل زما ډیر خوږ ملګری و، او هغه دپاره وی دعاګانې وکړې، خدای دې وبخښي. او د دې نه علاوه مبارز خروټ لیکلی دی چې په پکتیکا سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو چارواکو یو جسد موندلی و، تر اخره پورې ویله پیژندګلوي ونه شوه، څو ورځې وشوې مړی ډېر زیات ویله خراب شوی دی، نو ځکه یې مونږ خاورو ته وسپاره. او د دې نه علاوه ځینې نورو کسانو هم، سنی خان وزیر لیکلی دی چې په جنوبی وزیرستان کې انټرنیټ بیا بند شوی دی، او عبدالرحمن کریم لیکلی دی چې پر پوله باندې سلارزی لیکلی دی چې کونړ سره چې د دوی څومره رښتې دی هغه د مړي ژوندي نه یو خبر، ځکه چې لاره تړل شوې ده. د باجوړ نه بل خبردار راغلی دی، ګوهر علي راته لیکلی دی چې په نواګۍ تاڼه باندې خلکو حمله کړې ده، تاڼې ته اور اچولی دی، او دا پیښه چې ده نن ورځې تیره شپه ماښام مهال پرون ماښام دا ویلی شوی دی. وایي په تاڼه کې یو ملزم و، وایي ده باندې دا تور و چې درې ورځې مخکې یو بل کس وژلی و، او په تاڼه کې په حراست کې و، ویل هغه کوم کس د وژنې تور چې ورباندې پوره شوی و، د هغه کورنۍ او د سیمې خلکو په زور له تانی څخه دا سړی رئیستلی دی او وهلی دی او وژلی دی. بس دا خبر مننه گوهر علی صاحب چې دا مرا سره شریک کړ. موږ به د دې په باره کې معلومات وکړو او نور تفصیلات به هم له اوریدونکو سره بیا وروسته شریک کړو. د جاوید امیرخیل په غږ سندره ورو بیا راځو.
باران میں بزڑ خو خو وری دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو وری دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم تا اس نے یاد اون راغلے عمر دے ڈیر دے ہم تا اس نے یاد اون راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو وری دل راغلے
مشال رادیو ته وګیاست او دل تراته علاءالدین شادمانی لیکلی دی چې په ملتان ښار کې د تودوخه درجه نن 30 ډیګری سنتي ګریډ ده. همداراز ناصر خپلواک لیکلی دی چې د افغانستان په نیمروز کې هوا 30 ډیګری سنتي ګریډ پورې تود ده. او خو مجیب باچا لیکلی دی چې بیګا په قبایلی سیمو کې باران شوه دی. عطا اللہ سگزی هم لیکلی دی چې په راول پنڈے کې باران شوه دی. عبدالسلام صابر شینواری هم لیکلی دی چې په باړ بجوړ کې د پولیسو په چوکۍ باندې خلک ورغلی دی. اولته یو ملزم چې دی هغه وژلی دی. ځنې نورو کسانو هم راته دا د اور په باره کې لیکلي دي. ډېر زیاته مننه له تاسو څخه راځئ چې د شمالي افغان په غږ سندره واورو. په بلګړې کې بیا درسره یو. دم وی د غلیم ڈلی ناو
مسلمان